السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغلا استویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښوولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیر دی کارلو سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له اغلی دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي چې نوموړي د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسله به د ملګرو ملتو غړو هیوادو ته وریاده کړي. د دې ټلیفوني خبرو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند نومان زیب نن سه شنبه د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د کوهاټ د لاچی سیمې د شکر درې په سړک پر سر د پولیسو په موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د اسد په نوم د پولیسو یو چارواکی او څلور نور پولیس وژل شول. نوموړي زیاته کړې په دې پیښه کې دوه ولسي وګړي هم وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه په وروستیو کې زیات شوي چې د ډیرو پړه د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي منلې. د نننۍ حملې پړه چا نه ده منلې. تاسو له ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پرېکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو وغوښتل چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د یو وروستي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 2,00,000 او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 5,000 او 6,000,000 ترمنځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان له خپلو کورونو بې ځایه شوي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د پنځم کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 588 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. او وروستی خبر هم له کرکټ لرو. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په لړ کې به نن پاکستان او انګلستان سره مخوي. دا لوبه مخامال د سریلانکا د بولالاګو په لوبغالي کې پیل شوې. د هند او سریلانکا په قربتوب د شلووریز کرکټ نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوې. سبا د سریلانکا او نیوزیلند ټیمونه لوبه ولري. په پرونیو لوبو کې بیا د ویست انډیز لوبډله وتوانېده د زیمبابوې ټیم ته په لوی توپیر ماته ورکړي. خبرونه مو آزادی رادیو واردل کولای شي. د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې او مطالب واورئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په متحده ایالاتونو کې د افغان زرګونه پخوانی کومانډوي ځواکونه اوس له بې برخلیک حالت سره مخ دي. له افغانستانه به ځینې نور مسایل هم لرو، خو نن اوکراین کې د روسیې د جګړې د پیل د کالیزې په مناسبت د اروپایي اتحادیې مشران په کیف کې په یو لړ مراسمو کې برخه اخلي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل نن پنځم کال ته ورسید.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په متحده ایالاتونو کې د افغان سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانیو غړي له بې برخلیک حالت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي دا ځواکونه چې وړاندې افغانستان کې د متحده ایالاتونو د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره همکاري کوله، اوس د غیواد کې د کډوالۍ بهیر ستونزو له امله بیلابیلو ننګونو او د خپل راتلونکي اړوند ویرې سره مخ دي. دغې رسنۍ ویلي په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پر سرتیرو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان پخواني عسکر تر برید وروسته پر افغان پخوانیو سرتیرو غور زیات شوی دی. بلخوا په امریکا کې ځینو افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو او د دوی پخوانیو چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې. جزئیات په دغه مفصل رپورټ کې.
د سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانی غړي چې اوس په متحده ایالاتو کې میشت دي، د امریکا د دولت لخوا د کډوالۍ اړوند وروستیو پریکړو له امله له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز د دوشنبه په ورځ یو راپور کې په امریکا کې د میشتو یو شمېر دغو قطعاتو پخوانیو غړو په حواله ویلي چې د افغانانو چې وړاندې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای سره همکار کړی، اوس یې ډیری په امریکا کې له اندېښنو او ویرې سره مخ دي. د نیویارک ټایمز د راپور په ټکو سفري قطعاتو کابو لس سره غړي او د هغوی کورنۍ د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې وړاندې افغانستان کې د جګړې پر مهال د واحدونو د سی آی ای په مستقیم ملاتړ مهم نظامی او استخباراتي عملیات ترسره کړي او د طالبانو او نورو ډلو سره په مبارزه کې مرکزی رول لوبولای دی. راپور کې راغلی چې متحده ایالاتو ته له رسیدو سره سم د دې پخوانی ځواکونو ډیری غړي د کډوالۍ له ننګونو سره مخ شوي دي چې د دوی لنډمهالي میشتیدنې دوی له باثباته کارموندنې او عادي ژوند کولو راګرځولې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په سرتیرو له ډزو وروسته د دې ډلې په لور د خلکو پام ورزیات شو چې پکې د دې واحدونو یو پخوانی غړی لکنوال د شکمن په توګه وپیژندل سو. دا هغه څه دي چې متحده ایالاتو کې د دې واحدونو یو شمېر غړو او پخوانیو کمانډو او افغان پوځیانو پخوانیو مسولینو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په واشنگټن کې میشت یو پخوانی افغان کمانډو قمندان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل:
د امریکا هغه ونان چې مثال کوم جرمونه به وکړله دونه غینه ورته کوي، نو شاید اوس تابن یو څه تغییر پکې راغلی. ولې به نه راغلی؟ دا د یو ملک لپاره یو غټ ګواښ دی، یو غټ خطر دی. نو تابن فرق به کوي. داس خلاص داس ټیکسي ونان دی، د شپې سکرټي ګارد دی، څوک تا ته چوکۍ نه درکې چې راز ته پلانټې کمانډان وي راستز ما په چوکۍ کې نه دلته یو عادي ژوند کې.
د غشان په ورجینیا ایالت کې میشت د دې واحدونو یو پخوانی لوړپوړي قمندان او د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال د خاصو قطعاتو او کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل چې روان وضعیت د خپلو پخوانیو ملګرو د وضعیت اړوند سخت اندېښمن کړی دی.
غیر قانونی مهاجرینو د شاړلو یا ویستلو لارې کلکه روانه ده. د افغان پوځیان هم دا تشویش او اندېښنه لري چې ممکن دوی هم په هغه ډله کې شامل کړي، او نو دا اندېښنې خپله یو ذهني تشویش افغانان ته اچولی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکنی نظر هم ولرو، خو نوموړی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا اندېښنې په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بي سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی و له حملې وروسته مطرح کیږي. لکنوال د تیرې نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بسترې سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر په 26 واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال حمله وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي وو چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د 01 پخوانیو غړو استوګنې بهیر یې نور هم پیچلی کړی دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ډیری پخواني سرتیري او پوځیان لا هم د جګړې اړوند له رواني اغېز وران زوړي او که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بېلابېلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخواني غړي پوځیان قوماندانان مسؤلین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی اے پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربیره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل نن 15 کال پیل شو. په کیف کې د دغه جګړې د 15 کال په مناسبت باندې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې پکې د اروپایي اتحادیې مشرانو برخه اخیستی وه. دوی لکیف سره د خپل ماتړ په دوام ټینګار وکړ. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په ریپورت کې.
د فبروري په 24مه چې د جنگ د پیل د کلیز ورځ ده د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ویډیو لینک لاره د اروپا پارلمان ته وینا کوي او په کیف کې به د اروپای اتحادیې لوړ پوړي مشران استقبال کړي. د اروپای اتحادیې د اعلامیې لمخې د اروپای کمیسیون مشر اورزولا واندرلین او د اروپای شورا رئیس انټونیو کوستا به په دغه مراسم کې ګډون وکړي او د انرژي هغه تاسیسات به وګوري چې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې زیانمن شوي دي. خغلی کوستا کیف ته د سفر په درشل کې وویل چې اروپای اتحادیه د اوکراین د خلکو ترڅنګ په کلک عزم او ثبات ولاړه ده. د هغو کسانو سره چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي، هغه کسان چې ټپیان شوي او ټول هغه کسان چې دا ظالمانه کړاو زغمي. هغه زیاته کړه چې د څلورو کلونو په تیرېدو سره موږ بیا ټینګار کوو چې زموږ ملاتړ پیاوړی، متحد او ثابت پاتې دی. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوکراین لپاره پوځي ملاتړ کې د پام وړ کموالی جبران کړي. اروپایي هیوادونه اوس په داسې حال کې چې کیف خپل هم اکمالات رسوي، د ناټو د ویتر هلمخې د اوکراین لپاره د امریکا وسلې او نور پوځي تجهیزات پیری. تیر کال اروپایي هیوادونو، کاناډا او نورو متحدینو اوکراین سره د مرستو او ملاتړ د همغږۍ لپاره او د غرض له جګړې وروسته په دغه هیواد کې د سولې ساتنې د یو ماموریت لپاره یو ائتلاف جوړ کړ. دغه ائتلاف د سه شنبې په ورځ د فبروري په 24مه آنلاین غونډه کوي. د برتانیې صدر اعظم کیر ماستر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې قرباني دي. اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 15 کال ته ننوځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی سربازان په کنګل شویو مورچو کې د سختو بریدونو څخه مخنیوي کوي، ملکی وګړي د شپې د ډله ایزو ډرون او توغندیو بریدونو سره مخ دي چې د ژمي د سخت هوا په جریان کې د انرژي رسولو مخه نیولې ده. د تلفاتو ارقام توپیر لري، خو یو روستي راپور د وژل شویو ټپیانو او ورکو شویو شمیر 1.2 میلیون روسان او 5 لک تر 6 لک اوکراینیان خودلې دي. د جګړې په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځای کړي. نړیوال بانک اوکراین کې د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت وویل چې د اقتصاد رغونه به په یو لسیزه کې 500 میلیارد ډالر لګښت ولري، خو د بیا رغونې له پیل مخکې جګړه باید پای ته ورسول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو ته غواګست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بار بیا وویل غوړه بولی چې ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونه شي دا به د ایران لپاره بدوي. لبلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزی ګرام وایي ایرانی مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسی شي، نه دا چې بې موافقې پاتې شي. هغه پر ایران له برید سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د هود په څلورمه په خپله ټولنیزه شبکه سوشل ټروت کې ولیکل، خو که هوکړې ته ونه رسی شي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بده وي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بده وي، ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلېدو وړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو له امله د ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړو چې له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په ایکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویان شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاو چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگتن کې میشته بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومې میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمی نومول شوی د وزره ووتنو وشل شویو کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خپاره شوی دی. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومي د اعتراضونو د 2900 وشل شویو کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړی او ویلي دی چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3100 دی. د یو سلو یو دیش کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سبل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبه په ورځ د هود په 15مه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړی او زیاته کړی ده. ځپونکي ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د مسالو طبيب او ټوکارونه د افغانستان په شمیر سیمو کې د خلکو د ورځنی ژوند مهمه برخه ده. یو شمیر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمولو لپاره له دغو مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغو بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات یې څه دي فیروزه عزیزی ته به غوښو.
د مسالو او طبي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر محلي یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې د چي د خړو خوند برابروي، په دودیز تبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یک از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وس نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یوناني ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د بیولادۍ مشکل وي، اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیرکۍ چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي، د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي چې وایي مېندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخ کیږي. د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزه کې په نوم یو بوټی وي چې بتر وباسي او ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډونۍ د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي
هر څه مسالې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا مندوی کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو. آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خو لکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د معدې دپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه هضمي سیستم دپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس دپاره، قبضیت دپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای دپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم پانے کا نا بدنی کمزور تھا، خاص کر زیت عمر والا خلق کیا کوئی کلسیم کم ہے لڑی عمر جین بس دور سے خبر ہے نو دو رسو پورے الا پنزل سلا شلو پورے عمر جین رضی الحمد للہ خوشحال ہے یقین ہو کہ ڈیر لر زن اس نو لر زم کنا خلق رضی
د په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای سي د روغتیایي ستونزو لامل سي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي رادیو ته وویل
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مکتب ته مامیږي. خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي. خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو پوه مریض
نور افغانستان غرنی هیواد دی مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2024 تر 2025 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیون ډالر په ارزښت 38,000 سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 33 میلیون ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولی سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
څېړونکي په پیشوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې لپاره هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي. دوی وایي په پیشوګانو کې یو ډول ویروس له انساني ویروس سره ورتوالی لري، نو دا تمشته چې د پیشوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
طبي څېړونکي وایي چې په پیشوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولای شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوې اغیزمنې لارې پرانیزي. د یوې نوې ساینسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورته والی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدای شي. د متخصصانو په وینا په پیشوګانو کې یو ډول موندل کېدونکی ویروس له انساني ویروس سره ورته والی لري، ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي. نو ساينسپوهان هڅه کوي د پیشوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو څېړنو له لارې د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي. څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولی شي. په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړی کیږي او یاداسي تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نښه کړي، او په دې برخه کې د پیشوګانو څېړنې مهم رول لوبولی شي. سربیره پر دې څېړنو شوډل چې په پیشوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبیعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري، لکه لیمفوما او د سینې سرطان، ځکه چې دا ناروغي په طبیعي چاپیریال کې وده کوي. نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي. ساینسپوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي. په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول، د ډي ان اې ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې هم دا ورته والی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي که په دې برخه کې سیړنې په همدې چټکۍ دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوې ترلاسه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زکونکو ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځله سم لوست شرح خلاص ویم او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سلو آتش پیته به صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زکونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ عناصر و د پامدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا و چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و المونیم و د المونیم مهم مرکبات و تعاملات و پامدې ترتیب. رازو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات و یو چې خپل انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زکونکو خپل پامدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د ډي فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د ډي فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي او په همدې ترتیب ګران زکونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زکونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د پامدي اساس کوم دي. رازو ګرانو زکونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زکونکو د پیریودونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې شکیږي لنډیږي نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرار کرار چې شکیږي اوږدیږي. او د دوی د اینرژیشن انرژي چې د یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرژیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چی شته کم ده او د انتقالي عناصر د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندونکي او غیر منظم ده او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپل په انتقالي عناصر کې دوی چې دی د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دی د دوغ انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي او کچیره بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دې بلاک عناصر چې دی هغوی د کینې خوا څخه او شی خوا ته د دې د اکسیدیشن نمبرونه چې دی د هغوی تعداد په منځنی ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي خورسته د هغه څخه بیا ورورو چې شکیږي کمیږي او بل ګران ځکونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ته چې موږ او تاسو د انتقالي عناصر یا د دې بلاک د عناصر کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصر یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصر د هغه چې دی نسبت و هغه عناصر ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودن کې دی ډیر کلک دی او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخي یو ش تیرون کې دی اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي ورشتونه لري او د بشنا تیرون کې هم دی او په دې ترتیب یعنی هدي جسمونه بلل کیږي ابل ګران ځکون کو یو هم مهم خاصیت د غوی د ویلیکېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصر د جوش او د ویلیکېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې دا ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیرڅخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوش ټکی ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصر د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د دې عناصر یا د دې بلاک د عناصر ډایرکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دې بلاک عناصر چې دی هغه کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشا انتقالي عناصر چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او پام دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړه نو ځکه انکو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغه مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوټه مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنگای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د ځمکه پکش شر خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوي ده بل ګران زکون کومرا تاسو دو وسپنی مشهور خانی ډبوري لرو چې عبارت احمایتای تیت منګنای تیت دی پر اند پایرایت څخه مهم دی هغه مهم مشهور خانی ډبوري دی او یو هم مورا تاسو دو وسپنی سلفاید د چخپل د پیری ډبوري د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي زکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دی او خپل د پیریت څخه یو وسپنه لاست نه راوړل کیږي خو هیماتای ته ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شتي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل ډبرو څخه کلسیم اکساید هم تش شي تر لاست راوړل شي نوزو ګرانو ځکوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو ځکوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي کچیر به ته هم دې مرکب ته موږ تاسو چې شو ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربون مونو اکساید ترمن بیا د چشسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاست رااله تاسو ګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقال فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د زینو نور د بورو لپاس په آزاد باندې مندل کیږي خو د زمکه د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی د بورې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبول څخه د ډبور څخه جلا کیږي دا چې خپل د مثلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی ترڅو میس چې د خپل د کانی د بری څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لړ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره د چې د هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې د هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږه او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیله شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د مثلا د خالصو کانو تیږه څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لاس راوړل سي دا چې یو لبل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کې د سې چې موږ تاسو ته شکو په خالص ډول سره لاست راوړ نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند دی او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کې د سیټي کې پایلټ شکرې رامای سکرې او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستر لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیت په دې طریقې کې هم کېدای چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چې سي پلاس راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برښنا تیرون کی دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د مو تاسو د میسو فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کی د میسو سلفایډ په لاس رکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سړيږي مو تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرو میټرولوژي کې مو تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې میس په لاس رکی او سلفر ډای اکساید په لاس رکی دا هم ګران زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او په پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چیږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره د سمبول په سی آر سره ښودل کیږي دا چې د پژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روښانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نه ځان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاد کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فټیش کیږي داسې تر سره کیږي موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس تر راوړو دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دي دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي بی ګروپ الانتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو دریم سوال چې ورسته سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري ا اول اصلي ګروپ دوام اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زکوونکو هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به سی گرانو زکوونکو تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي گرانو زکوونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوی تیزابونه چې د یو سلو شپیته می سپې څخه پایل تر یو سلو دو اتیای می صفې پورې به دوام ولري زموږ او تاسو لسم څپرکې 15م لوست 12م ټولګي کیمیا مضمون ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع عضوی تیزابونه دي یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو موږ او تاسو په تیر لوست کې لوستلي وو چې خپل عضوي مرکبات و د هغوی مهم مرکبونه و فزیکي خواصونه و کیمیاوي خواصونه و البته الدهایدونه و کیتونونه و د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دغه ګروپونه خپل د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو د شیدې تیزابونه او داسې نور و چې موږ او تاسو په تیر لوستونو کې لوستي و نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکې کې خپل عضوي تیزابونه پیژنو په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبیعي سرچینې کوم دي د انسانانو د ژوند په کوم اړخونو کې کارول کیږي کوم
کوم کیمیاوی فعالیتونه باندې بس په پرو کړو. لمړی را جوړ ځو کوم کومر او تاسو خپل د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شي پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ چې خپل د کاربوکسیل ګروپ چې د خپل د هغو عضوي مرکبات لپاره چې خپل د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکو مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې خپل د ډول مرکبات په ترکیب کې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل ګروپونو څخه جوړ شوی دی، چې زیاتره یې په دې باندې سی ډبل او ایچ په باندې لیکل کیږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شي خپل د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولای شي. اوس موږ تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه کچیر لو ګورم تاسو هم په معمولي طریقه سره هم په ایپک په طریقه سره شودلای شئ. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو لاندنی یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده. یعنی د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو فارمیکا سی چې خپل د میجی یا هم د فارمیکا د لاندنی کلمې څخه اخیستل شوی ده. په همدې ترتیب سره موږ تاسو سو مثال اسیتیک اسید د چخپل د سرکی د لانتنی کلمه یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوی ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمه پر اساس باندې موږ تاسو ټول معمولی نمونه چې د هغوی د اړوند تیزابو د لاسراوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزابو کې چې خپل بیلابیل ماویزې ولري په هغه صورت کې به کولای شي چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې پاڑی کی کیوسی لاندے قبل د یونانی جبی پتورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او د سنور په نش سر کې د چچچسی او شو دلتی. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نور تور سره شو دلې. سو د بیل کې پتو ایچ پر گاما باندې گاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید نوم سره یو چشتوی دا یو مرکب یعنی یو عضوی تیزاب چې کړه ده پلاس را کړی ده. او کچيري د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو د کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لمړی د ایپک په طریقه کې یو زنجیر انتخابي د کاربوکسیل ګروپ لرون کیوي او بیا ورسته هغه ټاکلی او مندل سوی نمبر وهنه کیږي شماره گزاري کیږي. د شماره گزاري څخه ورسته نمبر وهل خپل د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لمړی به د ماویزه نو مخسل کیږي او بیا په دې ترتیب سره د کاربوکسیل کې اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوري هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشته تاویسی او خپل د اسید کلمه به په اخر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو ګورو په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. پام دی اساس باندې شم اور زنجیر انتخاب سوی دی. د اور زنجیر څخه ورسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه ورسته وایي چې دریم کاربون باندې بیتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکی خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودون کې دی او په دې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو کیمته تیزاب او د هغه د کاربونونو شمیرې کچیر د سلور څخه تر نه پورې وي د کاربونو شمیرې نو دی د چدي د کوچو او د بادامو د غړیو په شان بوی درلودون کې دی نو لاندې کبل د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو پزرو پور بوی درلودون کې دی نو موړ تیزابونه هم په هغه کې چشکیری ور زیاتیږي او کچیر د مشبو هایدرو کاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټمونو درلودونکي اوسې بیا دوی چې دی بی بویه دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د سوال څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي بیا دوی چې دی په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه نو لاندې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایو د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوا د نورو اکسیجن لرونکو مرکبات په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي یعنی کتلې یو شان دي رازو بل ګراوند زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل لفعال فلزات سره تعامل کولای شي او په پایله کې یا هم په نتیجه کې مالګه جوړیږي او هایدروجن چشکیږي جلا کیږي یا هم آزادیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چشکوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلز مالګې دی او هایدروجن څخه چشکیږي آزادۍ چې دلته موږ تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چشکوالی شو یادولی شو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کې هغه فرمولا او دې مثال کې موږ تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چشکیږي لاس درازی او هایدروجن ورڅخه آزادیږي لو عضوي تیزاب د خونڅه کې دوه تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزاب په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کې موږ تاسو مال کا او بچ کوي پلاس را کوي چې دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګ او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلي موږ تاسو چې کوي پلاس را کوي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده په نتیجه کې موږ تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیږي او نتیجه کې او پرتقال لاسته راځي اول ګرانو زکونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکه د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي کچیر دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتشنې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ په نوم سره یادی جاو د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیل ګروپونو د منسراتلولو عامل ازو ګرانو زکونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزاب د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو کچیر لومړني الکول خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دی الدیهاید او د ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چشکیږي لاسته راځي چې په د اسې ډول تعاملات کې موږ او تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره د چشکیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني، پرایمری الکول یا لومړنی الکول د پام دې ترکیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیت په موجودیت کې مړه او تاسو په الدیهاید او الدیهاید په وروسته کیدای شي عامل تر سره کیږي دا وی تر مین چې دغه الکلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب سره چې کیږي لاس تر ازي لکه څنګه چې مثال کوم راو تاسو وینئ چې دلته دوه مالیکوله اسټیک اسید او پروپانیک اسید سره چې شته لاس تر راوړل سو یا هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه چې د مالیکولي فرمول د اسیټک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ترځونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چارې ولرئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.